په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشه روم به د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي که تر 14 مئی د قامی او دوو صوبو اسمبلی ماتې نه کړل شي نو حکومت سره به مذاکرات ختموي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو کمیټه هوکړه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي. سپینې ماڼۍ اټکل کوي چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د اوکراین په جګړه کې روس ته د 16,000 کسانو تلفات اوریدلي چې پکې 16,000 نه زیات وژل شوي. او استمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي که تر 14 مئی د قامی او دوو صوبو اسمبلی ماتې نه کړل شي نو حکومت سره به مذاکرات ختموي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه د لاهور په ناصر باغ کې د ګوند پلویانو ته په خپله وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دیا تکړه
14 مئی نه وړاندې کئ اسمبلیانې ماتوي مونږ تیار یو په ګډه الیکشن ته. کچېرې دوی بهانې کوي چې بجټ وکړي او بیا به الیکشن وي، که دوی دا ګڼي چې مونږ به د دوی د بدنیتۍ منصوبې کې راشو او انتظار به وو چې په سپتمبر کې به ټاکنې وي، په دې غلط فهمۍ کې دی نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ به نن د مئی په 3 د مذاکراتو یو بل پړاو کېږي. د دې نه مخکې د دواړو پلاو ترمنځ د مذاکراتو څو ناستې شوي خو څه نتیجې نه دي ورکړي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړې. دا احتجاج د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په لارښوونه ترتیب شوی و. په کوټه کې د احتجاج پر مهال د هغه ګوند د زکوونکو د سازمان یو غړي عطا الرحمن اخندزاده مشال ریډیو ته وویل که حکومت مولانا هدایت الرحمن خوشی نه کړو نو دا احتجاجونه به پراخوي.
نن دلته یو 13 ورځ ده چې موږ د ستره د خلاصون لپاره رسته چې تل لپاره د نن دغه مظاهره راغوښته.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویاندی فرازیم شاه د مئی په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل چې د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې دي خو د هغه گرفتاری د یو پولیس والا د وجنې په مقدمه کې شوې ده او د هغه خوشي کول یوازې عدالت کولای شي. مولانا هدایت الرحمن د جنورۍ په 14 په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس والا د وجنې په تور نیول شوی دی. په راه نجات پوځي عملیاتو کې د بر جنوبي وزیرستان د رنګوشو کورونو د اوسیدونکو احتجاجي ناسته په 2 میاشت هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک د تیرو 2.5 میاشتو نه ناستي او حکومت ته د خپلو رنګوشو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه احتجاج یو مشر جاوید مسید وویل چې د دوی په سیمو کې د 1,14,000 رنګوشو کورونو سروې شوې ده خو یوازې 8,000 کورونو ته معاوضه ورکړل شوې ده او 45,000 کور اوس هم پاتې دي. د مسجد په خبره د 16 نه تر 30,000 پورې نورې کورنۍ د سروې نه هم پاتې شوې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مئی په لومړۍ مشال لیډیو ته وویل چې د پاتې 45,000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانې صوبایي وزارت سره په رابطه کې دي او 1,500 بعد دغو پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. د پاکستان د پوز د ماډیکو څنګه دا وکړي چې د مئی په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال نیولې دي. د پوز د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خفیه ادارو معلومات ورکړل چې د تحریک طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. د بیان له مخه د معلوماتو نه پسې سمدستي عملیات پیل کړل او واړه وسلوال گرفتار کړي. د دوی په وینا د یادې ډلې مهم کمانډر مهتاب الفلالا د یو درزي په شکل کې دغلته فعالیتونه کول چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد د هغه په ګډون د ډلې وو وسلوال گرفتار کړي او پوز له ځان سره وړي. امنیتي چارواکي دعوه کوي چې دا وسلوال په هدفي وجنو پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړول. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو کمیټه هوکړه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د سفر اجازه ورکړل شي. رویټر خبري ایجنسی لیکي خاغلی متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر تر بندیز لاندې دی. په خبر کې راغلي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ماموریت په یو لیک کې له دغې کمیټې غوښتي چې متقی دي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د لیدو لپاره د سفر له بندې د معاف شي. خبر کې راغلي چې متقی به د مئی د میاشتې له 6 تر 9 نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډه به سوي خو رایټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان په غاړه اخیستی. او رښتې خبردا چې سپینه ماڼۍ اټکل کوي چې د دسمبر له میاشتې راهیسې روسته د 100,000 کسانو تلفات اوړېدلي چې په کې 100,000 نه زیات وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو لخوا د سختو بریدونو مخه نیولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي د مۍ په لومړۍ نیټه وویل چې دا اټکل د امریکا په تازه افشا شوو استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوی. نوي ارقام ښایي چې د روس تلفات په روستو میاشتو کې په بېساري کچه زیات شوي دي. د امریکا د ګډو وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارک میلي د تېر کال د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د جګړې په لومړۍ اتو میاشتو کې د روسي ځواکونو 100,000 نه زیات کسان وژل شوي او ټپیان دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ک تر 14 مئی مخکې د سند او بلوچستان اسمبلی او هم په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نشوه، نو له حکومت سره پیل کړي مذاکرات به ختم کړي. حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې څه وایي دا په یو رپورټ کې درورو. جماعت اسلامي پرون په کوټه کې د گوادر د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون وکړل. د ګوند یو غړي وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي.
را روان وره مشک گرد ٹریفک جامو ان شاء الله څه گوادر پر کم گاډیان دي یا لاور کم گاډیان دا په ټوټل جام کړي.
د بر جنوبی وزیرستان د پامور شمې اوسیدونکي له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ټانک ښار کې په احتجاج ناستي او د هغو کسانو لپاره حکومتي موازی غواړي چې کورونه یې د 2009 زیږدیز کال په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي. او پرون د مزدور د نړیوالې ورځې په تړاو په پېښور 400 منګوره کې احتجاجي غونډې وشوې. یو مزدور لیډر د 400 غونډې ته وویل په یو شمېر ځایونو کې کار کوونکي مزدوران حتی له حکومت سره راجستر نه وي. مشال رادیو سره اولنۍ موضوع ته برا شو. د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یو جلسې ته په وینا کې ویلي چې د روانې مې میاشتې تر 14 د سند او بلوچستان اسمبلی او د راس مرکز کې قومي اسمبلی ماته نشو، نو حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به دی او پلویان یو وار بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته ووځي. بلخوا د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې ګړې غواړي. نوموړي د خیبر پختونخوا د ناامن وضعیت تور هم پر عمران خان او دغه پر ګوند پورې کړ. د شایسته حکیم رپورټ ورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مئی نه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې نه کړي نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں.
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار پگڑا الیکشن تھا کچہری دئی بہانے کے بھی بجٹ اکڑی او بیا الیکشن بھی کدوی دا گنی چنگ با دئی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چپ ستمبر کے بٹا کنی بھی پدی غلط فہمے کے دن بھی 14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ختم نہ کرے شوے منگ با سپریم کورٹ تزو اور اختنا بوی چی پنجاب اور پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکا چی آئین وائی
پختونخوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے.
د حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکه حکومت ته ورکړې ده او وایي کچري د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانې ماتې نه کړي نو سړکونو ته به راوځي. بل خو د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ نا وخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړی. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نکینی او لدی وجه په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او داغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پر نتیجہ کی ترہگری ختم شوا. ہنن بیا ہم پا خیبر پختونخوا کی نام نیدا دہغی وجہ ہم دادا چی دوی پا خپل دوری حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تا واپس راتلو مقور کری. خوکبیا ہم تاسو پنجاب اگو رئی نو پنجاب خوند دی دہغی نتیجہ دا چی قوم یوشو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے.
حکومت وائی چی دا ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولی. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سټور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
جماعت اسلامی پرون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14مه هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویان دی فرا عظیم شاه مشال ډو ته ویلي د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو هغې زیاته کړه چې د تحریک کې یو شمېر غوښتنې وار له مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج له لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال کوټې سمد شبنم را کوي.
د مئی پر لومړۍ نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا هدایت الرحمن بلوڅ د خوشکولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون پاړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشالې ډوتا وویل
نن مدلته مظاهره کړې ده. دا مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګې راونې سه د ژوبه راونې سه د مستخیل د علاقې مګر د پداټې مظاهره شروع ده. مولانا هدایت الرحمن صاحب د پاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په یک مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړې شي. کدا مطالبه نه و منل سوله نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو. ان شاء الله څه گوادر پورت کم ګاډیان دي یا لاهور کم ګاډیان دا په ټوټل جام کړې شي او موږ به یو څوک
جماعت اسلامی ګوند د مولانا هدایت الرحمن د خوش کولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. د یاد ګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي عطا الرحمن اخونزاده مشالې ډوتول چې پر مولانا هدایت الرحمن باندې سوي پایارونه ټول بیا ځای دي.
نن یو څلستمه ورځ ده چې مولانا هدایت الرحمن بلوچ په جیل کې ده. په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو ځای یو ټایم شلې فایار درج شول، چونکې د تاج پیر شپه گوادر کې کېدل او مګر په یخ کې دی راوړي او په کوټه کې دی کېښېږي. سیمه تقریبا د پاره نن دا یو څلستمه ورځ ده چې موږ د ستره د خلاصون لپاره رسته چې تل لپاره د نن دغه مظاهره راغوښته.
مولانا هدایت الرحمن پلیسو د جنوري پر 14مه په گوادر کې نیولې وو. نوموړی دغه پلیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2022 میلادي کال په ډسمبر کې په گوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر اعظم شاه مشال ډو ته وویل چې دا کتو تحریک غوښتنې منل سوی دي او دا یا تحریک څخه وو سیاسي تحریک جوړ سوی دی.
جبکہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی علاوہ سر چلتا بلاڑو ددوی غختنی و منلے اور کب نیون کو تئید مستورانو درجہ ہم ورکڑا چھد حکومت لخوا دائی اور خرگام دے ٹاکنے رنستی کی گی لحق دو تحریک نائی اور سیاسی تحریک جوڑی گی. دا مولانا سیب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ آغا احتجاج پر محال پولیس سرتیرے بشری وہ کیس پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا ادایت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند گوادر ځای مشر دی. خلتیر دو کلونو راسی په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کشتۍ له لارې د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو پوستې له شاره ختمولو د نشي توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اردن کو د بر جنوبی وزیرستان سدون کې لته رو دو میاشتو راځي د ټانګ خار پر بای پاس سړک په احتجاج ناشتي دی. غوښتنه کوي چې حکومت د 2009 زیږدیز کال پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو کورونو معاوضې ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل د حکومتي وعدو باوجود تر دا مهاله 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان وایي هڅې روانې دي چې د هغه عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دیتے رے دو میاشتے راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی دیدگی احتجاج مشر جاوید مسید دیکھپل وشتن پبارکش مشال ریڈیو تا وویل
احتجاجی درناکش نوشت دے ملک لال خان خبریں ہم وروئی
قومی مسیدی غریب عوامی دے مجبوری نا نوستی مشتا سروے دو دے سروے چی چاتا تو کن ملال دی او دختا پیچے ورا ساوی چی پوری نا رنگ دی پا سمجون شفر تایی چی درگی دے پورا رو وطلی چی بیجی دا پستانا کی چایی دا پیچے مشتا ویلی نا ملاوی جی ویلی نا رو کلی جی سمت لا دغا راز دای پشت چی دغا کمان چو کن هرو کلی دی دغا کمان دے سروے نم آور کلی دای چی ورا تو کن دے چی کم ور کلی دی وقتا خپل پیچے ورا ساوا چا سروے دے کلی نا دو
مشال ریڈیو چی دے ٹانک احتجاجی درنے وشتنے دے سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مخی تکشے شوے دے اغوی زاوب پدارانگ وا دے ٹانک احتجاجی درنے مشرون دا ہم اویل چے دوی وو پا احتجاجی درناکشے تراغی وقت پورا پلاتی واہلیوی چے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دوی تا دے خپل رنگ کورنو معاوضے ورکڑیے نوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا ہر گڑے ہر لحظہ او هر شبکه.
په پاکستان کې د خبريالانو د حکومت او د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د هیواد پلازمینه یعنی اسلام آباد د خبريانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د دې ادارې د اپریل پر 10مه د رپورټ مشال ریډیو ته هم لیږلې. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريانو ضد تشدد هغوی ته د لړکو ورکولو د ځورونو پیښې یې د تیر کال پرتله 3.5% زیاتې شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نتورک د دې رپورټ په جواب کې سمیدی ویلی خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سمود وړاندې ویلی چې د خبریالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې به د هغوی د زورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زر جوړ شي، خو د فریډم نتورک رپورټ وایي هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. تفصیل غلام غوث راکوي.
د رسنیو د ازادۍ د سارنې ادارې فریډم نتورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3.5% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نتورک لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د مئی 2022 نه تر 2023 پورې په روستي یو کال کې په پاکستان کې د خبریالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو 1,000 پیښې ثبت کړې دي. د دې په نسبت د مئی میاشتې د 2021 نه تر مئی 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبریالانو په ضد د شوي تشدد 80 پیښې ثبت شوې وې. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روستي کال کې د شوي تشدد دا پیښې ښایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبریالانو د زورولو په کچه کې 3.5% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد خار ټول نه خطرناک ترین خار ګرځول شوی دی. چرته تقریبا 90% واقعات په دغه خار کې سره شوی دی، ژورنالستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه دی چرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی نسیم صوبه دی چرته 23% دا واقعات شوي دي. خیبر پختونخوا کې 9% شوي دی. دغه شانتې بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زګړم چې د سینه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپل هم ځان سنسر کوي. ولې چې دغه ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت کې دی وخت ټول نه خټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان خبر او خبر ورکوم چې ژوند دی محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریډم نتورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي، نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبریالانو د تشدد د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
یوازې په بلوچستان کې 15 کسان چې دی جرنلستان چې دی په ټارګټ کلینګ کې چې دی وزن شوی دا 2800 نن پورې خلک کریټیسیزم برداشت نه کوي. لکه حکومتان یا حکومتي ادارې چې دی حکومت کی کم پارٹیاں چپ اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی اور چیمپئن کئی جگہ پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چیا کو حکومت تارا سی پرائیویسی کی اغل وائی چھے بھائی مشکار خونا دی دا خونو تیس خبر دا دارے دی او دا کئی
د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبریالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی.
او دا چکم جرنلسٹ پروٹیکشن بل دا سوک چکم صحافی تا دھمکی را کی نو دا چکم سوکی نو دا جرم بے تصور کی گئی دے خلاف چکم متعلقہ ادارے دی دے خلاف ایکشن والی اور بل قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړیږي او د دې یو چیئرمین به یو سب ممبران پکې شاملېږي. نو زما خیال دا قانون ده او چې مونږ کوشش کوو چې د دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نتورک د دې راپور پر ردعمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبریالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په هغه تړاو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو وویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 25,000 روپۍ مقرر کړی، خو دوی په خبره پر هغې عمل نه کیږي. دوی زیاته کړې د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لازمه ده پام نه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. د شبیر احمد جان رپورټ وګورو.
نن په تاسو وګورې په دې گلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي. نه خو د مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شوی دی، نه ولا چې دا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي، نه کې ځا تنها اعلان پکې وشو.
دغه आवाज د زنانه مزدوري تاجبینی دي چې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړه. دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړم بیمای د صوبې بیلابیلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خو کې لاریون او مظاهره وشوي، نو بل خو د حکومت لخوا عامه چوټي یا رخصتي هم اعلان شوی او ټول سرکاري او نیم سرکاري محکمې په چوټې دي. زنانه مزدورې تاجمنې مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینه مسائل په خپل ځای، خو د زنانو مزدورانو ډېر بد حال دی.
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم، نو تاسو به ډېر افسوس وکړئ چې هغوی څنګه حالات کې زندگی تیری او څومره خراب حالات تحویری، خاص کر بیا هغه زنانه چې یې خاون مزدور وي یا کونډ وي او په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي، او هغه تک کم ریټ ملاویږي. موږ په خپل کتلې چې مارکیټ تراشو نو هغه یوی لنګي 30,000 او 35,000 ریټ وي، او د هغه په بومیا شګه برابرۍ کې موږ 3500 یا 3600 روپیا راکړي. له هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي، نه په 3000 باندې خونن سره را چار ورځې نه تیریږي. تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنخواګان دی په کار نه کیږي، پنسن هم دی د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته. له هغه بچي چې دی په خو سکولونو کې سبقونه وي او په خو سټونو مراد دي. د مزدور بچي په ټول عمر مزدوري، لارې مزدور، مورې مزدوره او بچي مزدور.
دغه لاریون مشرک کونکي امداد لیوای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي، خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت.
چیکره یو کسان د غوی نه کم کار لري، صرف پارټی تا وای او غیا وتا چي. مرګرو نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوې دي، ولې چالو شوې دي؟ پرون ماته یو مجبوری وي چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25,000 روپۍ بیا دته چې څومره سمالي ګرځي سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغې کې مزدور رجسٹرډ لري.
او یا کلین شایمن چیولان د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي، وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه مزدوران د خپل بنیادی حقوقو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم افسوس سره ډیر زیات چې جړه راځي. یو مزدور ګورځه خرڅکړه پیر له لونه وته ناس شدید نه وته خپل ګورځي خرڅکه په مردان کې او هغه لونه په واده کړی زم خلک شګاکو یا دې شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي داسې نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پښتونخوا هو یاري دې په ډېر غټه خبرونو کوم یو مزدورې ما دشت گردم زیما بدنامم زشم زمان روزگارم واغشتی شو او لوتکیگمم ز کان رازی زما پسر پروز اخر ولی.
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبی ګوند جماعت اسلامی لخوا په 400 کې وشو. دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل، دغه د حق د بار راوتی چغی تخپل حقوق ورکړي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدوري د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ دریز معلومولو لا سو سواره هڅه وکړي، نو دوی ویل چې خبرې نشي کولی او مصروف یم. کړم. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټویټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکی معیشت کې حصدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یوه ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړې ده. دا یادونه ده چې د مالي کال 2022-23 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15,000 روپۍ اعلان شوی، ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغې نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی که تر 14 مئی د قامی او 2 صوبو اسمبلی ماتې نه کړل شي نو حکومت سره به مذاکرات ختموي. دا په داسې حال کې ده چې په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ به نن د مئی په 3 د مذاکرات یو بل پړاو کیږي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمان د خوشي کولو لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړې. دا احتجاج د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په لارښوونه ترتیب شوی و. بلخوا د بلوچستان حکومت ویاندی فرادی امشا مشال ریډیو ته ویل د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې، خو د هغه گرفتاری د یو پولیس والا د وژنې په مقدمه کې شوې ده او د هغه خوشي کول یوازې عدالت کولی شي. په راه نجات پوځي عملیاتو کې د بر جنوبي وزیرستان د ړنګو شو کورونو د اوسیدونکو احتجاجي ناسته په 2 میاشت هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ تله کې په بای پاس سړک د 3.5 میاشتو نه ناستي. د پاکستان د پوځ د امریکو څنګه دعوه کړې چې د مئی په لومړۍ نیټه په میرامشا کې د عملیاتو پر مهال 2 وسلوال نیولې دي. د دوی په وینا د یادې ډلې مهم کمانډر مهتاب لالای سره د نورو وسلوالو نیولې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو کمیټې هوکړه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي. رویټر خبر ایجنسی لیکلي ښاغلی متقی له ودی مدیره هیڅ د ملګرو ملتونو د سفر تر بندیز لاندې ده. خبر کې راغلي چې متقی به د مئی میاشتې 16 تر 9 نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. سپینه ماڼۍ اټکل کوي چې د دسمبر له میاشتې راهیسې روس ته د 100,000 کسانو تلفات اوړېدلي چې پکې 100,000 نه زیات وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو لخوا د سختو بریدونو مخه نیولې.
مشال ریډیولند خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان یو بار بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون خبرارانو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی پیدا کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او همدغې هیواد ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. سفیر الله ستانکزی جزئیات راکوي.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې 2 او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د 22 هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو په کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یوه له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون دوحې ته په رسیدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تیره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوحې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونونه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي، د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي، وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د تورخم جلال آباد سړک د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله ځای په ځای تخریب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په بار وړونکو موټرو کې د زیات وزن مخنیوي وکړي او د سړک د خرابېدو په دغه طریقه د مخه ونیسي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي تر ډېره یې پر بار وړونکو موټرو کې د زیات وزن مخه نیولې او په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې د سړک په اوږدو کې د وزن د معلومولو په مخه دوه نورې تلې یا کانټې هم ورته وایي هغه فعال کړي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د تورخم جلال آباد سړک یو لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یو مهمه لار بلل کیږي. بل لور ته د دواړو ملکونو ترمنځ ترانزیتي لار هم ده چې زیات واردات او صادرات پرې ترسره کیږي. خود ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په بارونکو ترانزیتي موټرو کې د زیات وزن لامل دا سړک زیزه تخریب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت د مسولو چارواکو غواړي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن لیک مخه ونیسي او سړک د لا زیات تخریبېدو نه وساتي. د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ خیلی ګل او بټي کوټ ولسوالۍ امین الله وایي
څومره وزن بارز نه سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري. دا حکومت ته پر ډېر غټ تاوان دی پوه شوې. که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی ځینې داسې تللی دی دا ډېر وزن دا واجي
زیات دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي. که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ له چې دا سړک بیرته ودان کې.
د بارونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم مني چې په اکثرو موټرو کې زیات وزن لیږدول کیږي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن د انتقال مخه ونیسي. یو تن موټر چلوونکی وایي
زدران او د ټیلر ډرایور یم دا وړي نوګانی دي د ټیلر بارونه راوړي. ټیلر والا چې په 15000 روپۍ راوړي ټن دوی په 40000 راوړي دی ته په 40000 کې مواره کوي. د حکومت نه دا خواسته چې بای چې دا وزن کنټرول کی وزن نه تسهی کی چې د ټیلر بارونه په وړو نوګانو کې راوړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی د سړک په اوږدو کې د معیاري وزن د کنټرول لپاره درې تلې فعالې کړي او په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې دوه نورې تلې هم فعالې کړي.
موږ د ترازو د عوایدو دپاره نه ده جوړه کړې، دا هم خاص د کنټرول دپاره جوړه کړې چې دا وزن موږ پرې کنټرول کړو او پی موټر نه موږ 100 روپۍ اخلو. نو دا اوس چې کومه لایحه ده 56 میاشتې راکول شوې ده هغه 213 موټر یې مطلب په اکسل باندې باندې مال پرېښودل کېږي. نو اوس موږ 850 ته راکته کړي دي. نو دغه چې کته چې کوم موټر دي په خپل انداز کې اکسل یې چې څومره وي هماغه معیار باندې دوی وزن پرېښودل کېږي. نو اوس الحمدلله موږ 98%
سره لدی چې د جلال آباد تورخم ترمنځ سړک یو استوی دی خو د دویم سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې پیل شوی و چې نږدې 80% چارې بشپړې شوي خو د اوږدو کلونو راهیسې د نامعلومه وجوهاتو له امله د دویم سړک د جوړېدو چارې ځنډېدلي او د یاد سړک یو شمېر جوړ شوي پلونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي هم دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پختون ژغورنې غورځنګ داوه کوي چې د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د دې لپاره چې لاغو سیمو خلک بې دخله او د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي نوي ماینونه خښ کړي دي. د غورځنګ مشر منظور پختین د اپریل پر دیرشمه له مشال اډو سره په خبرو کې که څه هم د خپل دې دعوې لپاره کره ثبوت وړاندې نه کړ، خو په تیره څه موده کې په یو شمېر قبایلي ضلعو کې شویو ماین چاودنو ته په اشاره د نو ماینونو ځای پر ځای کېدو کوي امکان یې څرګند کړ. بلخوا د پوز یو چارواکي د پښتین دا دعوه بی بنیاد بدلګا. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې په زمشو ضلعو کې پرته له معلومو نقشو او د ولسی اګاهۍ له پروګرامونو د ماینونو ښخول جنگي جرم دی. د موضوع تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنی غورځنګ دعوه کړي چې پاکستانی امنیتي ادارو د نوو عملیاتو په پلمه خپلو سیمونه د قبایلي ولس بې دخله کولو لپاره نور ماینونه خښ کړي دي. پښتون دا دعوه د اپریل په شپږویشتمه په خپل ټویټر پاڼه کړې وه. د اپریل په دیرشمه مشال ریډیو د پښتون نه د دې دعوې په اړه وپوښتل. نوموړي زیاته کړه چې په تیره یوه نیمه میاشت کې د مومندو، باجوړ، خیبر، اورکزو، شمالي او جنوبي وزیرستان په هغو سیمو کې د ماینونو چاودنو ولسی وګړي وژلي او ژوبل کړي چرته چې د پوستی او ودانه وی.
جنوبی وزیرستان لوور وانا دې سیمو کې لینډ ماینز واقعات مخکې نو اوس پینځه تنان په دې کې معذور او شهیدان شول. دا عام چې په کوم ځای کې واقعات شوي دي په هغه کې د عام ولسونو چې سره چې زمونږ خبرې وشوي یا تپوس ته به ورغلو هغو ویل چې دا مخکې دلته دا شی نه و پروت. اوس دغه لږ وخت کېږي چې دلته بیا داسې دا سامان پروت دی. نو لہذا په دې ټولو سیمو کې د فوج نه علاوه د بل چا اجاره داری نشته دی. دلته کیلي، چیک پوسټونه او نور پوسټونه په داسې طرز جوړ شوي دي چې یو انچ ځمکه هم د دوی د دیت نه د دوی د لیت نه بچ نه ده.
منظور پښتین په خپلو خبرو کې په دې اړه څه ثبوت وړاندې نه کړو چې ګوندې په یادو سیمو کې دا ماینونه د پاکستان پوځ خښ کړي دي. خو د پاکستان پوځ د منظور پښتین دا ورت کړې ده. د پوځ یو چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط چې د مئی په لومړۍ نیټه په واتس اپ مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې د پښتین داوا بې بنیاده او په دروغو ولاړه بللې ده. په قبایلی د لوکي ترهګر ماینونه خخوي چې پوز او ریاست پلوي مشران او خلک په نخښ کړي. هغه چارواکي په پیغام کې پر منظور پښتین د پوز او ریاست پر ضد د پروپاګاندا کولو تور پورې کړی دی. خو پښتین تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د ریاست او ادارو پر ضد نه دی، بلکې د پاکستان له آئین او قانون سره سم د پښتنو د مسلو د هواري او د هغوی د حقونو ترلاسه کولو مبارزه کوي. بلخوا د پاکستان د پوز یو پخواني بریګیډیر محمود شاه د اپریل په دیرشمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د منظور پښتین دا دعوا ناسم وبلل او زیاته کړه د قانون له مخه په کومو سیمو کې چې پوز ماینونه خښ کړي نو هغو سیمونه د ستنېدو په صورت کې ړومبې کار د ماین پاکه کوي.
نو اری والا خو خپل اوچت کړي خو دا چې کوم دهشتګردي وغیرہ وغیرہ دې سم ماینونه ولګي دا هغه پته نه لګي هغه بغیر نقشې نه وي خو دې چل ورځي بارډر سره نږدې علاقې دي کوم ځای کې دا خلق راغلی او پښیل او هغه د خپل حفاظت د پاره څه لګولی او بیا هغه تللی هغه علاقو ته شو کړو واپس تللی.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 15مه د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف چودري د یوې خبری غونډې پر مهال داوه وکړه چې پوز د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو 15% ځمکې نه ماینونه پاک کړي دي. د دې نه مخکې هم د پاکستان پوز د 2020 کال په دسمبر کې د یو بیان له مخه داوه کړې وه چې پوز باجوړ په بشپړه توګه د ناچاودېدلو ماینونو نه پاک کړی دی او د مومندو په 14 مربع کیلومیټرو څخه یې 14 مربع کیلومیټره پاکه کړې ده. دا راس په خیبر کې د 12 مربع کیلومیټرو څخه یې 8، په اورکزو ضلع کې د 6 مربع کیلومیټرو څخه 15 او په کورمه ضلع کې د 6 مربع کیلومیټرو څخه 4 یې پاکه کړې ده. د پوځي چارواکو او امنیتي شنونکو په وینا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ماین پاکولو کار په ورو ورو روان دی. چارواکو په جنوبی وزیرستان کې له 25 مربع کیلومترو څخه 15 او په شمالي وزیرستان کې له 10 مربع کیلومترو څخه 4 جی له ماینونو پاکی کړی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکخ علمزی محسود د اپریل په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په قبایلي ضلعو کې د ماین پاکی کار نه کیږي او زیاتوي چې غورځنګ هڅه کوي چې د ماین پاکی کار خپل روان کړي.
او دغه سه مهم اپیر مو کړی ره خو فل حال یدا سه ترتیب باندې نه پوهیږو چې آیا کچره موږ د خپل د لین ماین پاکی په خبر خپل یو قدم اخستل غواړو نو دغه چې کوم هغه ډیټیکشن اکوئپمنټس دی یا نور داسې پروټیکټیو سوټس نو هغه موږ چرته پیدا کو څو به موږ مونږ راکې چې موږ د خپل علاقې چې موږ د خپل پته دا دوی ته بار بار رپورت کړی دا خو دوی نه صفه کوي چې موږ خپل صفه کو.
په دې اړه رسمي شمیرې نشته چې په قبایلي ضلعو کې د ماین 14 څومره پیښې شوي او څومره کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. خو د محسود په خبره په تیرو شپږو کالو کې په جنوبي وزیرستان کې څه کم 250 او په نورو قبایلي ضلعو کې تر سلو زیاتې د ماین 14 شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړېدلې چې زیاتره پکې ماشومان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان د اپریل په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بغیر د نقشو او ولسی اګاهینا د ماینونو خخول جنگي جرم دی.
جنو پروتوکول سړي کنه دا ګیو لاندې دا واقعي جرم دی. هر څوک چې کوي کسو کے سٹیٹ ایک کر دے اور کنان سٹیٹ ایک کر دے مذاقی حوالے سے خدا پاگی کی سب ابہام نشتے چلا ہے یو جنگی جرم نہ ہے منگا چونکہ یو ریاست کی اسی گو اور آگا ریاست زمون دا پارا آئینی اور دا قانونی اقدامات کری دی اور آگا قانونی اقدامات منگا دا تحفظ را کئی دا دی قسمہ تے خونا نو لہذا دل تا کدا زمون حق جوڑی گی چی منگتا دی یو سیف او پیسفل انوایرنمنت رائټ.
په 2022 میلادي کال کې په پیښور های کورټ کې د ماینونو نه د اغیزمنو د وکیل سجاد محسود لخوا جمع شو شمیرو لمخه په 13 کلونو کې یوازې په جنوبی وزیرستان کې د ماین 14 په 1000 پیښو کې 800 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. پر دې سربیره 250 ماشومان مایوب شوي، 70 کسانو سترګې له لاسه ورکړي او شاوخوا 400 څاروي هم مړ شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي حکومتونو تحصیل چیرمینان وایي د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی د اپریل پر 9 په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې ولس دوی ته رایه ورکړي خو دوی لاس تړلی دي او د خپلو خلکو لپاره هیڅ نشي کولی. د دې چیرمینانو په خبره مخکې هم څو وارې احتجاج غږ پورته کړی خو ځای نه دی نیولی. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویاند مشالډو ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅې به وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال ایډو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاو. دا پر یا بر مومند تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال ایډو ته وایي
موږ ته بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پیل ځل باندې وشو بیا دې باغې کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړل. موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلو کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیخل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نروڑی منگ مسائل بخت مئی روز پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نا دا تحصیل چرمنانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزرستان لدی تحصیل چرمن تاج ملکوائی چنخو مراعت لری نا دناست پاست زی یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکلی.
چپم افاقی
حکومت ته هغه نه مونږه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونږه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمائنده په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرچ کیږي. دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمه نشته د بلدیاتي وی سی این سی نمائنده ګانو.
دا شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل چیرمن احمد سعید وای چې قبایلی ضلع مړاندې نه د مسایلو او محرومۍ ښکار دي، بل د قومي اسمبلې سنت او صوبایي اسمبلې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي، نو هم دوی ولس ته مخامخ وي او هغوی د خپلو کشالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نه وي.
هلته هم بدامنی ده او هم غربت دی، انفراسټرکچر بالکل تباه دی، اسپتالونه سکولونه روډونه او واټر چینل یې. نو ظاهره خبره ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسایل همدغه سي جون کاتو دي، عوامو توقعات د بلدیاتي ادارو نه دي. نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو، دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کوو، د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کوو، چې هغه زر تر زره موږ اختیارات هم بحال کړي او موږ ته ترقیاتي فنډونه راکړي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې د هغې موږ د ژوند د بدلون لپاره څه کم از کم آغاز وکړو.
ولې په دې اړه شکل خیبر پختونخوا کې د نگران یا لنډمهاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې تیر حکومت کې فنډونه ډیر راغلي وو، خو قبایلي نمائندګانو ته نو ورکړل شوي، خو دوی وایي هسې به کوي چې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوارې کړي.
بالکل دا خبره ټیک ده، خو مونږ په خپل لمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه مونږ کوشش دا کوو چې دا مونږ فیسیلیټیټ کړو په هر طریقه چې د فیډرل ګورنمنټ نه ورته نور فنډز مونږ چې دی نو وغواړو چې هغه مونږ راکړي چې
دا قبایلی ضلعو دغه بلدیاتي نمائندگان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتي نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري. د پام وړ ده خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټکنې په دوه مرحلو کې شوې وې. لومړۍ مرحله کې د صوبې په 12 ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویمه مرحله مارچ 2020 کې شوې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو هر کال د اپریل د 23مه د کتاب او چاپی حکومت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم، ساينس او کلتوري ادارې یونیسکو ویلي د روان 2023 دګریز لپاره د دې ورځې پیغام یې د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې چارو ته د حکومتونو او ولسونو پام اړول دي. د چارو ځینې پوهان وایي کتاب په تاریخي توګه د انساني ټولنو ترمنځ د رابطو او د مورنۍ ژبو د پیاوړتیا یوه مهمه وسیله ثابته شوې ده. د کتاب د همدې ښېګړو په یادولو د خیبر پختونخوا د کتابتونونو د ادارې مشر وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د وو لایبرریو جوړولو پلان لري. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د یو تعلیم یافته ځوان نجیب الله مومند په خبرو پیلېږي. نوموړي له 2014 زیږدیز کال راهیسې د مومندو د یکه غونډ تحصیل په میچنۍ بای کور کې د مشال لایبرری په نوم یو ولسي کتابتون جوړ کړی دی.
دشتګردی په پیک باندې وه هغوی په سوونو سکولونو تبا کولو د علاقې ځوانانو سره پرامن پلیټفارم نو هغې دپاره دغه مشال لایبرري یو پلیټفارم جوړ شو او د دې بنیادي چې کوم مقصد دی نو هغه د کتاب په ذریعه امن دی.
نجیب الله مومند د اسلام آباد له پوهنتونه د سولې او شخړو په مطالعاتو کې د ایم فل ډیګري ترلاسه کړې. نوموړي د اپریل پر 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په خپله لایبرری کې دا وخت شاوخوا 10,000 کتابونه لري. د زیاته کړه د 2021 زیږدیز له سپتمبر میاشت راهیسې په لایبرری کې د ماشومانو لپاره هم د پام وړ شمیر کتابونه ساتلي دي. له کتاب سره د مینې یو بل بیلګه به د پیښور له یو تعلیم یافته ځوان او فعال شفیق گیګانی نه واورو. دی وایي د یو ځایي تنظیم تر سوري لاندې دوی هر میاشت یو مخصوص کتاب تر لوستلو وروسته پر هغې بحث کوي او د یو بل پوښتنې ځوابوي. د گیګانی په خبره د دې مباحثو په برکت د دوی یو شمیر ملګري توانېدلي چې په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره وظیفې ترلاسه کړي.
د انلایټ لیب د بیرغ لاندې مونږ پېښور سرکل نوم سره یو سټډي سرکل کمپین چلو چې هغه مونږ د هرې میاشتې په دویمه هفته باندې پېښور ارکایوز حال کې ملاویږو او په یو ټاکلې شوې کتاب باندې مونږ ډسکشن کوو. اوس پورې تقریبا سمږه 20 کتابونه ویلې دي، تقریبا 1400 مو سره ممبرز دي او په هر سرکل کې تقریبا 1000 زیات چکم پارټیسپینټ دي هغه راځي او په کتاب باندې جدي ډسکشن کوي. یو گریډ یو د امریکای او سکالرشپ تیاری ته مونږ سلور کسان زمونږ فورم نه تللي دي، دارنګه چې کوم خینو سری پاکستان کې لکه لم شو نسټو التم دو دو درې کسان تللي دي، فل برایټ باندې زمونږ دو کسان تللي، شیونی سکالرشپ باندې زمونږ یو دو کسان تللي دي.
د کتاب او چاپي حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یونیسکو پر ویب پاڼه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د مشر اډری ازوله پیغام خپور شوی چې وایي بلا شکه کتاب نه یوازې زده کړو، ساينس، کلچر او معلوماتو ته د لاسرسي، بلکې د هغو د خپرولو او پیاوړتیا یو مهمه وسیله ده. دا اداره هر کال د اپریل 23 د دې لپاره لمانځي چې خلکو ته وریا د کړي چې کتاب د نړۍ د بیلابیلو قومونو او کلتورونو ترمنځ د رابطې یو موثره ذریعہ ده. د کتاب همدې تاریخي او کلتوري اهمیت ته په پام د پېښور ټیکسټ بک بورډ په خوانې مشر ډاکټر فضل رحیم مروتوای د نړۍ ځینو قومونو د علم او مطالعې پر مټ پر نورو هغو برتري ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کتاب د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې په چارو کې هم مهم کردار لوبوي.
ټول هغه چې علم فن صرف حافظه باندې وو، چې موږ په علاقې باندې مثال لکه مبل به واخلو، بیا انګریز واخله، بل بل بل، هغه خپله اجتماعي حافظه تنه واخلي او په کتاب ذریعې سره تا ته هغه خپله چې دی کوم کنسټرکټډ نظریه وي هغه تا ته پرمخته کړي. مورنۍ ژبې دي دا ژوندۍ هم ساتل غواړي، ځکه چې هغه د کتاب نه بېلېږي، مختلفو جهاتو په بنا باندې اوره کېږي، هم لکه د جنګونو په وجه باندې خلک یو ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي، بیا هغه ژبه کمزورې کېږي، ولې چې هغه بل کلاس ور باندې حاوي شي. مورنۍ ژبه انډیجنس ژبې دې نه بغیر د انسان پرمختګ، انسان کلتور هغه نه وده کولی شي او نه پاتې کېدلی شي.
د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د اردو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کتاب د چاپ او د هغې د لست په برخه کې د انټرنیټ رول هم مهم دی. نوموړی زیاتوي د پښتنو د ترقۍ راز په پښتو ژبه د کتاب په لیکلو او د هغې په ویلو کې دی.
د انټرنیټ په لار باندې یا د ټولنیزو رسنو په لار باندې د اسانه باندې د دنیا کتابونو ته رسیدل شي. په خوشاله خبره ده چې تیر کال نه هغه بل کال پنجابۍ، سندۍ او بلوچۍ کې چې ټول په شریکه سو کتابونه چاپ شوي دي، نو پښتو کې دغې نه څلور کرته سیوا چاپ شوي دي. ډېر ځوانان، شاعران، ادیبان مخې ته راغلي دي. که پښتانه غواړي چې زمونږ په دې ټولنه کې دې په صحیح معنو کې بدلون راشي، کتابونه.
یونیسکو د کتاب له ورځې سره د چاپي حقوقو یا کاپی رائټس موضوع هم تړلې ده. د بلوچستان د لورلای یو شاعر او لیکوال رازق فهیم چې د یو پیاله رڼا په نوم یو شعري ټولګه په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او روزنې لپاره یو غیر سرکاري اداره یا ان جی او هم لري، وایي پښتانه شاعران او د غوی لستون کې د یو کتاب یا فن پاره د چاپي حقوقو موضوع جدي نه نیسي. د په خبره په پاکستان کې د چاپي حقوقو قوانین شته، خو هغه رنګ چې لازمه ده استفاده ترې نه کیږي.
اول دا چې په یو فن پاره باندې د یو فنکار یا د یو هنرمند فنی او تخلیقي حق تسلیمول، او دویم دا چې داغه په نتیجه کې کومه ګټه راځي، په هغه ګټه کې یا په هغه رایلټی کې د فنکار برخه ته لاره برابرول. چونکه تر اوسه پورې زموږ ادب او هنر دواړه له مارکیټ سره هغه ډول نه دي تړل شوي. قوانین په پاکستان کې موجود دي، ډیر کم داسې شواهد شته چې خلکو تر دغو قوانینو پورې رسیدګي کړې او خپل حق ته څه چاره کړې.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې خلکو ته د غوې د خوخي د کتابونو په ترلاسه کولو او لوستلو کې څه مرسته رسوي، د دې پښتنه په جواب کې په پیښور کې د لایبرری او د محکمې مشر ډاکټر اشفاق خان د اپریل پر 18 مشال ریډیو ته وویل دوی د صوبې په اتل ضلعو کې د موجودو سرکاري کتابتونونو د لا مایری کولو او په قبایلي ضلعو کې د نورو وو هغو جوړولو لپاره پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
یو پروگرام دا دی امریلا پروگرام چې پای کې شپږ لیبرری دی، کورم ایجنسی دا وفری دی باجوړ کې ممن کې ایډنټیفیکیشن شوی دی، فول کې ریسپان کې شوی دی، نا چې کوم دی نو عمر راغلی دی او لاندې ټوټل کې باکدا بلډینګ د پاره چې کوم دی نو اوس کې شوی نه غره تیاری وو. لیبرری چې کوم دی برابرۍ دی په دې فاټا لیست کې 2 ارب 10 کوټو اگر کې نو شوی دی
اوس چې کوم فائنانشل مسلې راځي موږ اوس په دې یره کې خدای خاصه چې دا کوم سیمونه موږ شي دي دا پاتې نشي موږ
یونیسکو د اپریل د رښتما ځکه هم د کتاب او چاپی کونو د نړیوالو ورځې د لمانځلو لپاره منتخب کړي چې دا ورځ د نړۍ د زینو لوی لیکوالو لکه ویلیام شکسپیر، میګل ډی سروانټس او ګارسیلاسو ډی لا ویګا د تلین له ورځو سره سمون خوري. د یونیسکو عمومي شورا د 1995 زیږدیز د پاریس په خپل غونډه کې د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او مطالعې ته د خلکو د هڅولو په پار د اپریل د 20 د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.